Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1498 د میزان 28 او د 2019 د اکتوبر 14. د ازادي رادیو په دې لومړی خبری مجله کې موز عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې مجله کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، د انتخاباتو کمیسیون ته د ایران د سفیر پرتګ د مشانو جرګې د یو شمېر غړیو د اعتراض او نور موضوعاتو تفصیل در برو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي په وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو د مخابراتي شرکتونو نږدې 50 سایټونه ویجاړ کړي. فرانسې او عرب لیگ له ترکیه وغوښتل چې په سوریه کې عملیات ودروي، او په بورکینا فاسو کې پر یوه جومات په حمله کې 15 تنه وشل شوي. د خبرونو تفصیل. د اترایا د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وایي د دولت وسلوالو مخالفانو په وروستیو کې د مخابراتي کمپنیو 9 سایټونه ویجاړ کړي چې له کبله دغو کمپنیو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. د اترا ادارې تخنیکي سلاحکار عطا محمد یاري پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل
9 سایټونه په وروستیو کې د انتخاباتو نه وروسته او د غورځو په شمول په مختلفو ولایتونو کې لمن زتللی ول سی واز د افغان ټلیکام سایټونه دي، او نور شخصي شرکتونه هم همداسې لکه ام ټي ان او بل شبکې د 14 سایټونه دي غوښتل لمن زتللی دي.
شاغلی یاری هم دراز ول چې د مخابراتي شبکو پر ستنو او سایټونو د دولت د وسلوالو مخالفانو حمله لوي خو عام مسلمان مخابراتي خدماتو به برخي کوي، او بل خو د دغه شبکو د خدماتو به لوړوي. د هری پایې د ویجاړي دوله کبل مخابراتي شرکتونه ل 40,000 تر 1,00,000 ډالر پورې تاوان کوي. په کاپیسا کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل شوی مشر قاری ربیع الله وژل شوی دی. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د الاسای په ولسوالۍ کې 4 نور وسلوال هم له قاری ربیع الله سره یو ځای وژل شوی دی. شورش څرګنده کړه چې دا وسلوال د شنبې په شپه د کماندو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په کندهار کې امنیتي چارواکو 2 ښځې او 2 نارینه د کوچنیانو د تښتولو په تور نیولی دي. د کندهار د ملي امنیت ادارې پرون شنبه یو اتکلن ماشوم د هغه کورنۍ ته وسپاره. امنیتي مسؤلانو ویل چې سړو تښتونکو هغه ماشوم 4 ورځې مخکې د هلمند له ګرشک ولسوالۍ څخه تښتولی و او کندهار ته بیولی و. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د فرانسې حکومت او د عربي ټولنې یا عرب لیگ غړیو هیوادونو پر ترکیه ژغ کړی چې په سوریه کې پوځي عملیات باندې کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون شنبه ویلي چې د عملیات د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش ته زمینه برابرولی شي چې له سره فعالیت پیل کړي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وویل چې مکرون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره دا خبرې په تلیفوني مکالمه کې کړي دي. د عرب لیگ مشر احمد ابوالغیظ هم پر ترکیه ژغ کړی چې پوځي عملیات بند کړي او خپل عسکر له سوریې وباسي. د عرب لیگ مشر پرون ویلي چې د ترکیه عملیات د یو عربي دولت پر واکمنۍ او د خاورې پر بشپړتیا یرغل دی. خو د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې په سوریه کې به یې پوځي عملیات دوام لري. چاوش اوغلو ویلي حتی که ترکیه هغه متحدان یوازې پرېږدي چې د تروریستانو ملاتړ کوي، بندیزونه ورباندې ولګوي یا سزا ورکړي، له خپلو عملیاتو نه شاته کیږي. ترکیه او امریکا د ناټو غړي هیوادونه دي. په بورکینا فاسو کې پر یوه جومات د حملې د قربانیانو شمیر 15 ته لوړ شو. رویټرز خبري آژانس د بورکینا فاسو د پولیسو په قول وایي چې پر لمونځ کوونکو د جمعې د لمانځه په وخت مخ دزی شوی دی. په بورکینا فاسو کې پر جماعت د حمله په اړه معلومات پرون خپاره شول. د افریقا په لویدیځ کې دا پروت هیواد 19 میلیونه نفوس لري. په وروستیو میاشتو کې په دې هیواد کې د توکمیزو لانجو او د اسلام پالو ډلو د فعالیت پراختیا راپورونه خپریږي. ریوټرز خبري آژانس وایي چې پر لمونځکوونکو د حملې هدف نه دی معلوم، خو دا آژانس وایي چې مشکوکو جهادیانو تیرونې په دغه هیواد کې د سرو زرو پر یوه کان حمله کړې وه او شل تنه یې وژلي وو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او ایران او بیا سعودي عربستان ته ځي او ویل کیږي چې هڅه کوي د دغو دوو شیعه او سنی سیالو هیوادونو ترمنځ د اوږدې شخړې د حل کولو د منځګړتوب هڅه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل ټاکل شوی دی چې عمران خان به نن یک شنبه تهران ته ورسیږي او بیا به له هغه ځایه سعودي عربستان ته لاړ شي. د سپتمبر په 14مه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو له حمله وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ له عمران خان څخه وغوښتل چې د دوو مسلمانو هیوادونو یعنی سعودي او ایران ترمنځ د کړکیچ د کمیدو لپاره رول ولوبوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ترامپ پرون شنبه پر ټویټر د خپل شخصي وکیل رود ولف جیلیانی دفاع وکړه. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې رود ولف جیلیانی په اوکراین کې د خپلو هغو کارونو په اړه چې ویلي دي د ولسمشر ترامپ په استازیتوب یې کړي تر فدرالي تحقیقاتو لاندې دی. نیویارک ټایمز په یوه راپور کې ویلي چې په نیویارک کې فدرال څیړونکي په دې اړه تحقیق کوي چې جیلیانی له اوکراین سره په معاملو کې د لابي کولو قوانین تر پښو لاندې کړي که نه دي. د راپورونو پر اساس په دې کې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه د داسې معلوماتو د راغونډولو هڅې هم شاملې چې بایدن ته تاوان رسولی او له اوکراین د امریکا د سفیر د ایستلو لار برابرولی شي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري. د مشانو جرګې یو شمېر غړي د انتخاباتو کمیسون ته د ایران د سفیر په ورتګ اعتراض لري.
د دې راته مسله د موږ د می جلسې د تاق ورځ یا شنبه او سه‌شنبه ته پاګه ورسول کیږي. سپاس موږ غوښتنه د زوال ساتمه د سوال کوو.
په کندهار کې د برمتګرو له منګلو یو ماشوم وژغورل شو.
ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه توانېدلې دي چې د دې پیښو تر ډېره حده مخنیوي وکړي، یعنی دا یو قضیه وه چې په هلمند کې پیښه شوې وه، په کندهار کې مخنیوي وسو.
د کندهار او بلخ فعالانو د دولت پر وسلوالو مخالفانو ژغ وکړ چې د ملکي مرجوبلو مخنیوي ته پام وکړي. په کونړ کې ډېری ځوانان وایي کار نشي موندلی.
د درې کاله وشو چې زه فارغ شوی یم، هر درته چې ورځم او کاغذونه چیرته وړم او بس بېته بېنوا راستنی.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اورید شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ زموږ د وی پانی پته ده. د افغانستان د مشانو جرګې یو شمېر غړیو په ورسیو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته په کابل کې د ایران د سفیر محمد رضا بهرامی د ورتګ په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. ګلالی نور ساپی او انارکلی هنریال پر ټویټر لیکلي چې د ایران سفیر په کمیسون کې چې یو خپلواک اداره ده څه کول او په دې اړه یې له کمیسونه وضاحت غوښتی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسون غړی مولانا محمد عبدالله وایي چې له قانوني ارخه د سیل دنیا او کتنی هیڅ ډول ممانعت نه لري. خو سناتور ګلالی نور ساپی ازادي رادیو ته ول چی دا کار ورته د منلو نه دی. نور جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې ووري.
د افغانستان د سنا غړي ګلالی نور ساپی وایي چې نن به د دواړو مجلسونو په غونډه کې پر دې بحث وکړي چې ولی په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورغلی و. په افغانستان کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامی د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورغلی و. میرمن ساپی پرون د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته د بهرامی ورتګ د کمیسون له مشر سره د هغه ګډه ناسته او سپارښتنې د پښتنې وړ دي.
د دې راته مسله د زمنګا عمومي جلسې د تاقب ورځ یک شنبه او سه شنبه ته پاګه ورځ باندې کیږي سفر زمنګا عمومي غونډه د زبال ساتمن د سوال پوښتنه هغه رقم چې سره عمومي غونډه کې یو خبر یادې دی هغه رسمن مکتوب کیږي ادارې ته لیږدل کیږي
د سناتوري د جمعې پر ورځ پر ټوئیټر په یو پیغام کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون له چارواکو په دې ارتباط د وضاحت غوښتنه کړې وه د افغانستان د سنا بلی غړي انارکلی هنریار هم پر دې مسله انتقاد کړی او د اکتوبر په 11 پر ټوئیټر لیکلی نه پوهیږم چې د کوم پروتوکول مخې دا کار شوی کمیسون باید ځواب وایي خو په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان د ټاکنو په خپلواک کمیسون کې څه کول د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون کمشنر مولانا محمد عبدالله آزادی رادیو ته وویل چې محمد رضا بهرامی د تشویق لپاره کمیسون ته ورغلی و د کمشنر په وینا د ایران سفیر د شو انتخاباتو د ترسره کولو مبارکي هم ورکړه مولانا عبدالله ویل په کابل کې د ایران د سفیر د کار رسمي موده پای ته رسیدلی او کمیسون ته د ورتګ یو بل دلیل یې له دوی سره خدای پامانی و
در قانون انتخابات تعدیل قانون انتخابات هم یکی از وظایف
دوی د افغانستان د ټاکنو په قانون کې د تعدیل لمخه د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر یو دنده دالري چې په دولتي او بهرنیو ادارو کې د کمیسون استایستوب وکړي دا د پروتوکول لمخه هیڅ سن نه لري د هغه مخکې د بریتانیا کاناډا د امریکا د سفارت مرستيال د ناتو ملکی استازي او د اروپای ټولنې استازي هم وخت نا وخت راغلي خو اکثرا زموږ د تشویق لپاره خبري کړي خوالی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ته د ایران د سفیر ورتک د انتقاد ورده د ټاکنو د خپلواک کمیسون کمشنر مولانا عبدالله ویل د نه پوهیږي چې ولی باید د داسې معمولی مسلې په وړاندې دومره جدي خبرګون څرګند شي خو ګلالی نور ساپوی د دې پښتنې په جواب کې وایي
د خبر مونږ ته د منلو وړ نه ده چې ما باندې کوم شو چې د نورې وادونو سفیران هم ځان کېږي کمیسون نه عمل ته به توفیر سیږي مونږ ته ایران او پاکستان دوی وادونه دي تاسفانه مونږ ته نه خاطر نه لرو په مونږ په ډیرو مسایلو کې اساس مونږ مخالفین سره دی اړیکې لري هغه لپاره هیڅ عقل نه لري چې تر څو سفیر راشي په دې مهمه اداره کې لاشي او د هغه د مشر سره وګوري ما په نظر ګرچې نورې وادونه کوي اما هغه مونږ ته د دیموکراسي د ټینګولو لپاره مرسته کوي مادي مرسته کوي معنوي مرسته کوي هغه څوک چې مرسته کوي زه به هغوی ته حق ورکړم اما په دغه پروسه کې د ایران موضوع د ایران دخالت ماته بالکل د سوال وړ
آیا د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د بایومتریک معلوماتو د ثبت سیستمونو د حق له هڅې سره ارتباط درلودلی سي د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکو په ورستیو کې تایید کړ چې د هغوی د معلوماتو د انټرنیټي سیستم د حق کېدو هڅې شوې دي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د جرمني له یو شرکت در ملوک سره قرارداد کړی چې د بایومټریک معلوماتو د سب سیستم ورته جوړ او له هر ډول سایبر یا انټرنیټي حمله او لاسوهنی خوندې وساتي د در ملوک شرکت یو متخصص ادینه د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته په مرکه کې تایید کړ چې د افغانستان د دننه او له بهره د دې سیستم د حق کېدو هڅه شوې ده
There are some countries in Asia that want to hack the system but
شغلی ادینه ویل په آسیا کې ځینې هیوادونه ست چې هڅه کوي چې د دې سیستم ډیټابیس ته داخل شي خو هغوی نه دي توانېدلي د دې سیستم فایروال یا محافظتي دیوال ډیر کلک جوړ شوی او موږ یې کلک څارنه کوو شغلی ادینه د هیڅ ځنګړي یا یو هیواد نمونه خست د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون کمشنر مولانا محمد عبدالله بیگ ازادي راډیو ته وویل چې داسې هیڅ ثبوت نشته چې دا هڅه ایران کړې وي مولانا عبدالله وایي زه یوازې له دې خبر یم چې د کمیسون د معلوماتي سیستم د حق کېدو هڅه سوې ده خو نه یم خبر چې دا کار کوم هیواد کړی مخصوصا ایران تر اوسه په دې مسله کې تورن نه دی موږ نه پوهیږو چې هکرانو د افغانستان له دننه یا بهره دا هڅه کړې وه
موخ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي په واشنگتن اگزامینر رسپانه کې د بنجامین ادمز لیکنه خبره شوې ده ادمز په دې لیکنه کې په دې ټینګار کړی چې امریکا باید په افغانستان کې خپل جګړه په خواله پای ته رسولې وای د تیرې دوشنبه ته په اشاره وای چې په دې ورځ د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11 میله پیښې وروسته افغانستان ته د امریکایي پوځیانو د استولو 14 کاله پوره شول لیکوال وای امریکایي پوځیان د طالبانو د رژیم په پرځولو کې بریالي شول خو وروسته متحده ایالاتونه په دې هیواد کې په یو اوږده جګړه کې ښکېل شول د واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د مقالې لیکوال د افغانستان د جګړې د ځینو ستونزو یادونه هم کوي او د مثال په توګه وایي کله چې امریکایي پوځیان د طالبانو بم جوړوونکي نیسي او افغان پولیسو ته سپاري هغوی بیرته پرېږدي. دی وایي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي هدفونه ډېر پخوا ترلاسه شوي، په افغانستان کې القاعده ماته شوې او بن لادن وژل شوی دی. د بریتانیا کوونټري ابزرور نشي په دې هیواد کې د یوه میشت افغان په اړه لیکنه خپره کړې چې هڅه کوي د افغان کروندګرو زعفرانو ته بازار پیدا کړي. د شتمن افغان حارس قیس نومیږي. په 1948 میلادي کال په کابل کې زیږیدلی. دا هغه وخت و چې د پخواني شوروي اتحاد پوځونو پر افغانستان یرغل کړی و. په 1948 میلادي کال چې قیس 2 کلن و، د ده مور و پلار ورور او خور له خپل هیواده مهاجر شول او بالاخره بریتانیا ته ورسېدل. اوس قیس 2.5 کلن دی او اراده یې کړې چې په خپل اصلي هیواد کې له کروندګرو سره مرسته وکړي. کوونټري ابزرور خپرونه وایي چې قیس مخکې لا په کابل کې د 4 ښوونځیو په جوړولو او یو شمېر خلکو ته د پاکو اوبو په برابرولو کې مرسته کړې ده. نشیه وایي چې قیس اوس غواړي له افغانستان څخه بریتانیا او نورو هیوادونو ته د زعفرانو صادرات پیل کړي. د افغانستان زعفران د کیفیت له پلوه په نړۍ کې تر ټولو ښه زعفران پیژندل کیږي. حارس قیس هیله لري چې زعفرانو ته د بازار موندنې له لارې به د افغان کروندګرو اقتصادي ستونزې حل او د کوکنارو پر کرلو به یې اتکا ختمه کړي. د دې بریتانیایي نشې پر اساس د حارس قیس ابتکار به شاوخوا 1.5 لک افغانانو ته فصلي کار پیدا کړي او د افغانستان د زعفرانو تولید چې اوس په کال کې 15 تنه دی په راتلونکو 5 کلونو کې 15 اویا تنو ته زیات کړي. د اسری رادیو خبرونه په کابل او یو شمېر لوی ښارونو کې په اف ام 3.15 چپاو په نورو ټولو سیمو کې په مدني چپا 12.49 اوریدای شي. د کندهار ځوانانو په مشهد د افغانستان د سولې ملي حرکت غړیو چې مزار شریف ته تللی د بلخ له مدني فعالانو سره په ګډه له طالبانو وغوښتل چې په خپلو حملو کې د ملکی وګړو مرشوبلی ته پام وساتي او اوربندي وکړي. دوی په یوه اعتراضیه غونډه کې پرون شنبه له ملګرو ملتو هم وغوښتل چې د سولې بین الافغاني خبرې دې پیل کړي. د مزار شریف څخه د مجیب حبیب زی راپور واوري.
د افغانستان سولې ملي حرکت غړو او د بلخ مدني فعالانو د ملکی وګړو د ټپي کېدو او وجل کېدو د ختمېدو لپاره په هیواد کې د جګړې د ښکېلو خواو څخه دوربند غوښتنه وکړه او ویل چې باید دواړه لوري په خپلو وسلوالو جګړو کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله ونړوي. دوی د شنبه په ورځ په مزار شریف کې حضرت علي ته په منسوب زیارت کې یوې غونډې ته حاضر شول او له طالبانو یې وغوښتل چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي او په افغانستان کې د جګړې له دوام څخه لاس پسه شي. هغوی په دې اړه یو شپک مادهیز هوکړه لیک هم صادر کړ چې په یو برخه کې یې داسې راغلی:
ما میخواهیم کې طرفین جنگ با هم
موږ د جګړې له ښکېلو خواو غواړو چې اوربند وکړي. د جګړې دواړه خواوې د ملکی وګړو د وژنې او ټپي کولو څخه ډډه وکړي. د افغانستان سولې د ملي حرکت مسول عبدالجبار رویال او د دغه بنسټ نور غړي چې له قندهار څخه بلخ ته راغلي وایي چې د هیواد په 4 ولایتونو کې له مختلفو ولسی بنسټونو او له مدني فعالانو سره ګوري تر څو په یو ځای او په یوه غږ د جګړې له ښکېلو لورو څخه د سولې غوښتنه وکړي. هغه وویل چې وروستي حرکتونه به یې د سولې غوښتنې پراخ لاډینونه وي چې په همغږي ډول او پر یوه وخت به په ټول هیواد کې ترسره شي. ښاغلی رویال دننه په افغانستان او یا هم یو اسلامی هیواد کې د سولې د بین الافغاني خبرو په تر سره کېدو ټینګار کوي.
داسې د سولې د خبرو د پاره په خپل افغانستان کې یا په نور اسلامي هیوادونو کې نه دا چې د نورو بهرني هیوادو ته ځي او د سولې مذاکرات کوي.
دوربند تر سره کېدل د جګړې د دواړو لورو لخوا د ملکی وګړو د مرجوب له پټه پدریدل د خبرو اترو لالارې د ستونزو حل او د غوښتنو مطرح کول په یو اسلامي هیواد کې د سولې د خبرو تر سره کېدو لپاره د ملګرو ملتونو مداخله د جګړې د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړي په توګه د داخلي بانفوزه او بې پرې کسانو کارونه د هغه موارد دي چې د بلخ مدني فعالانو او د افغانستان سولې د ملي حرکت د ګډ هوکړلیک اساسي غوښتنې برابروي چې مترزانې د دولت او طالب وسوالو له لوري پر عمل کېدو ټینګار کوي. مجیب حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کونړ د کار او ټولنیزو چارو ریاست تاییدوي چې په دې ولایت کې کاري قوه ډیره خو کاري فرصتونه لږ دي. د دې ولایت یو شمیر ځوانان شکایت کوي چې له پوهنتونونو فارغ دي خو کار نشي موندلی. له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي محمد عمران وای په پاکستان کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې لوړې زده کړې کړي، څو ځای د کارموندنې لپاره اسناد جمع کړل، خو تر اوسه ورته دنده نه ده پیدا شوې.
دوه درې کاله وشو چې زه فارغ شوې ما، خپل اسنادونه هر ځای کې چې وظیفه اعلانېږي او زما نو خپل کاغذونه بلاس کې اخیستې ورمنډې وام، هر درته چې ورزم او کاغذونه چیرته وړم بس بیته بینوا راستنې.
دا یوازې محمد عمران نه دی چې د تعلیم درلودو ترڅنګ بیروزګاره ګرځي، سلګونو او زرګونو ځوانان له پوهنتونونو فارغ دي خو دندې نه لري. مسلم او شاکر شاداب د دغه بیروزګارو له ډلې دی وایي.
خو دوه کار مې کیږي چې پوهنتون نه فارغ شوم او په ډیرو سختو شرایطو کې درسونه ویلې دي، او ډیر کوشش مې کړی او هڅه مې کړې ده، او ډیرو کوشش مې کړی خو به کوي څه وظیفه چې شرایط نه ملوي. موږ غریب خلک یو وظیفې روپۍ مې نشته او واسطو والغه کامیابیږي او څوک چې پیسې ولري.
دوه کال کېږي تقریبا چې د پانتون نه فارغه شوی ما، کم ځای کې چې بس اعلان ته ورکوي هماغه بس ته ثبت نام کوو، خو تر اوسه پورې په دې نه توانېدلی چې وظیفه واخلو ځان ته.
په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطا الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې د بیروزګارو کسانو شمیر زیات دی او د یو بسته پاره په لسګونو کسان نوملیکنه کوي.
ډیر زیات لوست ځوانان بیکاره دي، وجه دا ده چې ټول په دې تمه دي چې دولت کې دوی ته وظیفه پیدا شي، او دولت زمونږ دومره وظایف نه لري چې دغه ځوانانو ته وظیفه ورکړي. تاسو باور وکړئ چې په زراعت کې یو بسته اتیا او پورې کسانو خپل اسناد جمع کړل.
هغه وایي یو شمیر بیروزګارو ځوانانو ته یې د کسبونو د زده کړې کورسونه جوړ کړي دي.
سکالی یو سلوشل ځوانان په کیراله کې چغان کې منګه یو مرکز لرو چې په مختلفو بخشونو کې هغه کې روزنه لاندې دي. دیرش خويندې زمونږ په شلتن ولسوالۍ کې د هرپوي زده کړو کې بوخت دي، مصروف دي. نوي نفر ځوانان مو د ډي آر سي په همکارۍ باندې پاریخ کړل کمپیوټر د برق پرشته کې او بازي خويندې.
یو شمیر کسان به وای په هیواد کې رواني جګړې نامنې د برېښنا پرچاوي او نور لاملونه د دې سبب شوي چې پانګوال دلته پانګې چونې ته زړه خنه کړي، او د دې ترڅنګ دولت هم د فابریکو او نورو فرصتونو په ایجادولو کې پاتې راغلی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
وسم یو نړیواله موضوع. د ترکیې پوځیانو تیره شپه د سوریې سرحدي ښار راس العین ونیو. د ترکیې دفاع وزارت دا خبر پرون خپور کړه او په سوریه کې د جګړې یوې څارونکې ادارې تایید کړ. د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سوریه په خاوره کې نن د ترکیه د پوځي عملیاتو پنځمه ورځ ده. پر دې عملیاتو په نړیواله کچه زیاتې نیوکې شوې دي، خو ترکیه ټینګار کړی چې په پوځي عملیاتو کې به شاته تګ ونه کړي. د ترکیه پوځ تر هغه وروسته په سوریه کې پوځي عملیات پیل کړل چې امریکا د سوریه له کوردمیشتو سیمو د خپلو پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړ. د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو یو شمېر غړو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر دې اعلان نیوکې کړې دي. هغوی ویره څرګنده کړې چې له سوریه د امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا قواوو کورد متحدان له ګواښ سره مخامخ کړي. امریکا اوس مهال په سوریه کې زر پوځیان لري. د سوریه په شمالي سیمو کې کورد ملیشه ځواکونو د داعش د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د امریکا له پوځ سره اتحاد درلود. د ډیموکراتیکې سوریې په نوم ځواکونه چې کوردانې رهبري کوي او امریکا یې ملاتړ کاوه، ویلي چې د داعش پر ضد په جګړه کې یولس زره کسان وژل شوي دي. د عربي ټولنې عرب لیگ استازو پرون په مصر کې بیړنۍ غونډه وکړه. د عرب لیگ مشر احمد ابوالغیث هم پر ترکیه ژغ وکړ چې پوځي عملیات بند کړي او خپل اسکر له سوریه وباسي. د عرب لیگ مشر پرون ویل چې د ترکیه عملیات د عربي دولت پر واکمنۍ او د خاورې پر بشپړتیا تعرض دی. د فرانسې، سوریه، جرمني، هالند او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو استازو هم له ترکیه غوښتنه کړې چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. د جرمني حکومت اعلان کړی چې ترکیه ته د ټولو داسې وسلو صادرات بندوي چې انقره یې د کوردانو پر ضد استعمالولی سي. د هالند حکومت هم تېره اونۍ ورته اعلان کړی و. خو د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې په سوریه کې به پوځي عملیات دوام وکړي. چاوش اوغلو ویلي حتی که ترکیه هغه متحدان یوازې پریږدي چې له تروریستانو ملاتړ کوي، بندیزونه ورباندې ولګوي یا سزا ورکړي، له خپلو عملیاتو نه شاته کیږي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د اترا یا د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وایي د دولت وسلوالو مخالفانو په وروستیو کې د مخابراتي کمپنیو 940 سایټونه ویجاړ کړي دي چې له کبله یې دغو کمپنیو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. په کاپیسا کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل شوی مشر قاري ربیع الله وژل شوی دی. په کندهار کې امنیتي چارواکو دوی ښځې او دوه نارینه د کوچنیانو د تښتولو په تور نیولې دي. د فرانسې حکومت او د عربي ټولنی عرب لیگ غړیو هیوادونو پر ترکیه ژغ وکړ چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. په بورکینا فاسو کې پر یوه جماعت د حملې د قربانیانو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایران او بیا سعودي عربستان ته ځي او ویل کېږي چې هڅه کوي د دغو دوو شیعه او سنی سیالو هیوادونو ترمنځ د اوږدې شخړې د حل کولو منځګړتوب وکړي. زموږ اخلا ازادي راډیو اوري
دا ژوند رنگونه.
ګلالۍ گلزار د مرکز رینکوټ اوسیدونکی یم. فعلاً په بازار کې د شرافت مارکیټ کې دکان کوم.
او گلزار صاحب راتوای څه ډول دکان کوي؟ په دکان کې څه خرڅوي؟ په دې اړه راتوای.
په دکان کې خو بیل بیل شان دي، صدری، کورتۍ، بوټونه، چمپلان، پټوان، ګنډونه، دا شان.
او ستاسو دکان په روزګان کې د سیبیل غونډې دی نه؟ مثلا نور د شوکی شان راوړي، ډیر دي ډیزاینر. تاسو راتوای څه ډول شان د نور په پرتله باندې تاسو ګان ته راوړي او مینوالي څومره زیات سوي دي؟ په دې اړه کرات پایس
مینوال خدل ته اوس ډیر زیات دي، خو زدا شي راوړم چې د بازار څخه په بیل توفیر دي. د زما دکان چې دی د بازار څخه په بیل توفیر شان دي.
څه ډول بیل توفیر دي؟ مثلا
زه هغه شان نه راوړم چې په مرکز ته منکوټ شتون لري. آسین شی راوړم چې په الته پسې ګرځم، د سینټیکه شی راوړم، د ځوانانو شی راوړم. اوس ما په ګرځ دکان کې د غسپ جوړ د پاره شی نسته. هغه چې راځي زه بل ځای واسم، یا د بل ځای سورتراو.
مثلا تاسو داسې جالب شان تاسو خو څوک زیات اخلي؟
از ما څخه جالب شان هغه نوې ځوانان اخی چې اوس په نوې پرځوانی باندې راغلي. هغه چې دی هغه داسې سټایلیش شان اخی، لکه صدرې او کورتۍ او د نازکې صدرې دي. اوس په بازار کې ټوله چې وګوره ډبل صدرې دي. ډبل صدرې خلک اوس شندای نه خوشي. نو د نازکې صدرې چې دي هم شوهدار دي، هم ارزان دي، هم نازکې دي. او دغه شان دي. او بل چمپلان چې دي، چمپلان په بازار کې چې هغه په بازار کې ستا هغه ما راوړي نه دي. هغه ځکه زه نه راوړم چې په بازار کې خو هغه شی ستا. زه داسې شی راوړم چې فیشندارم یې، ارزانم یې، او دغه په بازار پیدا کیږم نه. داسې شی راوړم.
او د کاروبار څنګه یاست؟ خوشاله یاست؟ نه د خپل کاروبار په اړه باندې راتوایست. او دغه وسنی فیشن څومره واده کړی د پترینکوټ کې تاسو راوړي؟
وسنی فیشن خو ډیر واده اوس کړی د نوې ځوانان ټوله. اوس دغه تلیوال دي چې نوې فیشن شی واغوندي، نوې فیشن شی پیدا کړي. اول خدای په بازار کې ګوري، په ټوله بازار کې ګرځي چې یو نوې شی ارزه یې هغه مخته پرمختګم کوي او خرڅې ژمجر.
څومره خوشاله یې د خپل کاروبار څخه عایدات مو څنګه دي؟
د خپل کاروبار څخه شکر دی، بخیر، ډیر ډیر خوشاله یو.
کور مو ودان خیر.
نه نه
وسم تاسو ته پیغامونه چې د افغان بیسیم د تساواتل شمیرې لاري مرسته ولیدې. غلام حضرت جهانی د زابل څخه لیکي و ازما پښتنه او غښتنه ده چې حکومت ولیدې کوچنیانو ژوند ته پاملرنه نه کوي. نور احمد علي کوزای له هلمند لیکي د هلمند ولسونه په هلمند کې د عملیاتو غښتون کړي او باید ژر تر ژره عملیات پیل کړي ترڅو سقوط ولسوالی بیرته افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راشي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په تمه یو. خپلواک ساپای د لغمان له علي شنګول سوالي لیکي ک افغان حکومت د جنرال سعادت له دندې لري کړي دا به د ملت سره ستره جفا کړي وي ځکه چې جنرال سعادت یو با استعداد جنرال دی ګلزمان کمالزی د کونړ له مرکزه لیکي د کورنیو چارو وزارت د دې کار په کلکه ملاتړ کوي چې لوړپوړو چارواکو موټرې د تروریستي پیښو په اړه پلټي ګلزمان کمالزی د کونړ له مرکز لیکي د کونړ د کورنیو چارو وزارت د دې کار په کلکه ملاتړ کوي چې د دې متاسفانه دا پیغام څو وری راستولی دی له دې به تیر شم د پکتیا له مرکز ګردی څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکي وایي تر ډنډې پټان سرحد پورې غځېدل